السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دو پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوی. لاندې خبري برخه هم درې په دې کې به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن څه باندې درې کاله وروسته له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه کانګرس ته معلومات ورکړي دي. ښاغلی بلینکن په دغه استماعي غونډه کې له ګڼو انتقادونو سره مخامخ شوی. دا راپور وروسته راځي خو پیل د سات په خبرونو کوو. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په کابل کې د طالبانو د کډوالو او رسنیدونکو چارو پر سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د شوي برید مسؤلیت ومانه. د فرانسې او جرمني خبری اجانسونو د داعش د رسنیزو چینلونو په حواله ویلي چې برید د دوی د وزارمرګي لخوا شوی دی. خلیل الرحمن حقانی پرون چهارشنبه د وزارت په انګړ کې ځانمرګي برید کې وژل شو او په دغه برید کې ځایي چارواکو د لږ تر لږه شپږ تنه نورو د وژل کېدو پخلی هم کړی. خلیل الرحمن حقانی د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی تر او د حقانی شبکې د بنسټ ایښودونکي جلال الدین حقانی ورور دی. د امریکا متحده ایالاتونو د هغه نوم د ترهګرو په لیست کې شامل کړی وو او 2011 کال کې د هغه پر سر 15 میلیونه ډالره جایزه هم اعلان کړې وه. ټاکل شوی ده چې نن پنځشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې د یونما مشره روزا اوتمبای وبا د غونډې ته وینا وکړي. په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه دا د سږ کال څلورمه غونډه ده او په داسې وخت کې جوړیږي چې یونما د سه شنبه په ورځ د بشري حقونو د نړیوال ورځې په مناسبت ویلي وو که څه هم په افغانستان کې وسوال انخته کې شوي دي خو بشري حقونه له خطر سره مخ شوي دي. د طالبانو حکومت د یولسو خصوصي تحصیلي موسسو جوازونه لغوه کړي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه موسسې په غزنی کې د سلطان محمود غزنوي په فراه کې د ابو نصر په بادغیس کې د حنزله او حکمت په تخار کې د فجرستان په کندز کې د نمر په بغلان کې د رویان او قدس په بلخ کې د سادات په سمنګان کې د مولانا جلال الدین بلخي او په هرات کې د الغیاث خصوصي تحصیلي موسسې دي. د طالبانو په اعلامیه کې د دې موسسو د بندېدو په علتونو کې خیالي استادان او محصلان د تعلیمي ادارو اصول نه رعایت او یو شمېر نورې سرغړونې یاد شوي خو تر اوسه دغو بنسټونو په دې اړه څه نه دي ویلي. سعودي عربستان د 2024 کال د فوټبال د نړیوال جام د کوربتوب ویاړ ترلاسه کړ. دا پریکړه د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا پرون په زوریخ کې وکړه او د دې کوربتوب لپاره بل هیواد نه و چمتو شوی نو له رایې ورکولو پرته ریاست ته دا امتیاز ورکړل شو. د اروپایي ټولنې یو شمېر هیوادونو له دې ډلې د انګلستان د فوټبال فدراسیون د سعودي عربستان د بشري حقوقو سوابق ته په پام سره د فیفا پر دې پریکړې اعتراض کړی دی. دا به دوهم ځل شي چې د فوټبال نړیوال جام په منځني ختیځ کې ترسره کیږي. په 2022 کال کې قطر د دې لوبې کوربه و او ټاکل شوی ده چې سبا جمعه د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې بیا سره مخامخ شي. د دغه دواړو لوبډلو ترمنځ د درې شل اوراسي علي لومړی یو پرون تر سره شو چې د زیمبابوې ټیم د څلور وکټو په توپیر وګټله. دا لوبې د زیمبابوې په پلازمینه حراري کې روانې دي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له افغانستانه په 2020 کال کې د امریکایي ځواکونو د وتلو دفاع وکړه او وی ویل چې له دې سره د امریکا اوږده جګړه پای ته ورسیده او د نورو شخړو لپاره منابع آزاد شوې. خو په دې استماعي غونډه کې پرونه وخت د استازو جرګې یو شمېر غړیو د ولسمشر بایدن پر دې ادارې سخت نیوکې وکړې او دا اداره یې تورنه کړه چې د سولې تړون یې سم پلی نه کړ. تفصیل له احمد شیبر اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل د روسیې په ګډون به د متحد ایالاتونو مخالفین خوشحاله شوي وای که چیرته امریکایي ځواکونه د شلو نورو کلونو لپاره په افغانستان کې پاتې شوي وای. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د دې غونډې پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د 2020 کال د اګست په میاشت کې د چاودنې پر مهال د 13 امریکایي سرتیرو د وشلو او د هغو زرګونو افغانانو د غیر منظم استلو لپاره چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کاوه د ولسمشر بایدن اداره تورنه کړه. د ښاغلي بلینکن مخاطب کړ او ویل تاسو د سقوط په برخه کې د خپل پرسونل خبرداري له پامه غورځولی وو. د دې په جواب کې بلنکن وویل چې هر امریکایي چې غوښتل له افغانستان ووځي هغه ته فرصت برابر شو او په زرګونو افغانان د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې ځای پر ځای شول. همدارز واشنگتن اوس هم د پاتې افغانانو د ځای پر ځای کولو لپاره شمن دی. ښاغلی بلنکن بیا د دوحې د تړون په اړه غونډې ته وضاحت ورکړ او زیاته یې کړه. د افغانانو ترمنځ خبرې د دې خبرو په ترڅ کې اور بند او د افغانستان د راتلونکي لپاره د لارې نقشه او د تړون پر مهال موږ دا ژمنه وکړه چې له افغانستانه د مې په 1.3 نیټه ووځو او د طالبانو 15,000 زندانیان به خوشي کړي. د استازو جرګې یو غړي تر دې خبرو وروسته وویل د دې 15,000 کسانو په منځ کې ترهګر وو، جګړه مار وو او هغه کسان وو چې بیرته د جګړې ډګر ته ستنېدل چې د افغان حکومت پر ضد جګړه وکړي، د هغه حکومت پر ضد چې امریکا یې ملاتړ کاوه. بلنکن په ځواب کې وویل چې هو همداسې وو، خو کله چې بیا له بلنکن څخه پوښتنه وشوه چې د سولې په خبرو کې د افغان حکومت استازی وو، بلنکن ځواب ورکړ چې نه وو. د استازو جرګې یو غړي په لږ لوړ غږ وویل چې ولې د هغه حکومت استازی په دې خبرو کې نه وو چې امریکا یې ملاتړ کاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دې سوال په ځواب کې وویل چې دی ځواب ورته نه لري او هغه وخت هلته نه و. له ښاغلي بلنکن څخه بیرته دا پوښتنه وشوه چې د افغان حکومت راتلونکی مو له خطر سره نه و مخامخ کړی. ده دا خبره تایید کړه او د امریکا د مرکزي قمانداني سینټ کام د پخواني قمندان جنرال فرانک مکنزي تیرو خبرو ته اشاره وکړه او وی ویل
Yes, and indeed, I think General McKenzie has testified to exactly that.
همداسې ده، جنرال مکنزي دې ټکی ته په خپل استماعي غونډه کې اشاره کړې و چې د دوی تړون د اعتماد جوړونې په برخه کې یو ناورین رامنځته کړ. همدارس د افغان حکومت دراتون کې پاړه او تر یو بریده د افغان امنیتي ځواکونو د خوندیتوب لپاره له ښاغلي بلنکن څخه بیا پوښتنه وشوه چې وی خواته مو له طالبانو سره روغه کوله، بل پلو مو افغان ځواکونو ته ویل چې مقاومت مات وکړي، دا تضاد نه و؟ بلنکن دا خبره ومنله چې هم داسې و. د دوحې تړون د 2000 کال د فبروري په 9 د امریکا په استازیتوب زلمی خلیلزاد او د طالبانو په استازیتوب ملا عبدالغني برادر لاسلیک کړ. ښاغلي خلیلزاد اوس ویلي دي چې د ترامپ له انتخابېدو سره د دوحې تړون د ټولو عناصرو عملي کېدو ته فرصت برابر شوی دی. ټاکل شوی ده چې ډونالډ ټرمپ د جنوري 1 د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړي. د دې انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلي وو چې له هغو جګپوریو مسؤلینو به وغواړي چې استعفا وکړي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو مسؤلیت درلود. ډیموکراتان ټینګار کوي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسؤلیت تر ډیره د ټرمپ د ولسمشرۍ د لومړۍ دورې په غاړه دی چې له طالبانو سره د سولې تړون وکړ.
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه همدومره و او سم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوقو پروګرام له یاده مباسي.
نیمه نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په 40 ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خوځو په دامه خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د طالبانو د حکومت لخوا په سی برخه کې د 2 زده کړو بندیدل او یو ځل بیا په ګڼو افغان کورنیو کې دی ویر ټغر.
کورنۍ ورسره په خپګان ناستې دي، د غم په ټغر ناستې دي او دا ډیره سخته ضربه ده د افغانستان ټولو جامعې ته. رئیس نه شروع تر آخرین ګارد او خلګک پورې هم ټول زړل او نجونو کې خو چې زړل زوف هم وکوه وغورځېدلې. چندین نجونو کې زوف وکوه او هم شفخانې ته ورسولې.
په بغلان کې د یو 2 سي مرکز استاده زرغونه و چې د نجونو پر مخ د زده کړو د بندېدلو پر وخت د محصلینو او استادانو په روحي حالت چې د خپل لیدلې وو غږېدله. د کابل پوهنتون د طبي پوهنځي محصله چې په سي برخه کې له زده کړو څخه لا مخکې راګرځول شوې وایي
دویم سمستر کې پوهنتون پیس ودرېده. هغه وخت کې چې طالبانو سر پچ راغله نو اوس د نرسنګ په دویم سمستر کې بیرته په درسونه بستاسو نه راتوي ویلې. وایي دا مې دویم سمستر کې بند شو، هغه مې دویم سمستر کې اندغه هغه لحظه به د ما هېره نشي چې کله دې دا خبر ماته وکړه. نو دا څه دي نو څه رقم به ووایو؟ د یو چانه د ژوند هیله اخیستل به څه یو حس ولري که نه؟ چې متداومه توګه هغه غواړي ودرېږي مقاومت وکړي یوه بله لاره ځانته پیدا کړي هغه لاره ته واخیستل شي.
نن همدا موضوع چې رو ملتیا مو وکړي قدر من اردونکو لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاستئ چې د طالبانو په دوهم ځلي واکمنۍ کې د دوی د لومړۍ دورې په څیر ښځې له زده کړې او کار څخه راګرځول شوي دي. په پایله کې شپږم ټولګي د پورته ټولګیو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې شوې. وروسته پوهنتونونه هم وتړل شول، خو د نجونو لپاره په سي برخه کې دوه کلنو زده کړو ته یاد نظام اجازه ورکړې وه. دا د اوسې په دې هم بندیز ولګوه او د ګڼ شمېر افغانانو په خبره نور دوی ته دا هیله نه ده پاتې چې یو ورځ به طالبان بیرته نجونې زده کړو ته پرېږدي. په بغلان کې د یو دوه کلن انسټیټیوټ له استاد سره مو په دې اکله مرکه کړې. دا میرمن ډاکټره زرغونه نومیږي. نوموړي د رواني برخې په درملنه کې نجونو ته درس ورکوه او اداري چارې هم مخکې بیولې. هغه وایي سره له دې چې د نجونو اقتصادي حالت ښه نه و، خو بیا هم درس ته ورتلې. هغه هم د طالبان حکومت ورباندې بند کړ.
سره له دې نه چې خپل مصرف به نه درلوده، مګر پیاو رقم به خپل مصرف کوو. په ډېر شوق او په ډېر تبتلاش سره به راغلم. په دغه وسط دوی راغلې او په دې پوسټ اخري ورځ یې د هچا سترګو کې هماغه ناامیدي وه چې کومه چې د ما په زړه کې وه. د هغوی ساړه اسویلي، د هغوی تښتېدلي رنګونه، هغه تجربه چې ما په تېرو دریو څلورو کلونو کې ترلاسه کړې ده له دغه وضعیت له دغه حالته، په ټوله کې د طالبانو هغه اصلي دلیل د نجونو محوه کول د ژوند له عرصې نه دي، د ژوند له میدانه دي. دوی نجونو ته د دې برخه نه ورکوي چې هغوی ژوند وکړي. نجونې د ژوند کولو حق نه لري او ډېر زر به د جهالت دورې ته ورسو. جهالت دوره کې نجونې ژوندې په ګور منډل کېدلې. موږ به هم ډېر زر همغې دورې ته ورسو. اوس خو صرف په کور کړلو نو هغه داسې.
څومره تاسو په تمه وایئ چې اوس به نړیواله ټولنه یو غبرګون وښيي؟ تاسو کوم څه ولیدل؟
یو خبر به زه تاسو ته وکړم چې د نړیوالو غبرګونونه په دننه افغانستان کې په هیڅ تاثیر ګذاره نه ده. د دوی زور په چشکې ده، په ټوپک کې څوک ته غږ جوکي هغوی ته ټوپک وراړئ، خلاص مغزې ورباد باد کوي. د اوس هر چا غږ پورته کړی ده هغوی نابوده کړي دي. د دل پر چې دوی زور څه شی ده؟ ټوپک. او د نړیواله ټولنې غبرګونونه په دې باندې هیڅ نوی تاثیر نه لري. هر څومره چې نړیواله ټولنه په دې باندې فشار راوړي، د ما په شخصي نظر اصلا اثر به ونه کړي په دې باندې. د دې لپاره چې دوی هغه اصلي ښه کار کړی ده، ښه کار هدف د نجونو بې برخه کول دي. د دوی ټول نقطې ضعف او نقطې قدرت هر څه اعتبار لري، هغه ټول نجونې دي. د دوی ټول درد، د دوی ټول غم، د دوی هغه زور، قدرت، دا ټول د نجونو ده. چې دا وایي طالبانو تاسو دغه کار مه کوئ، دوی وایي چې موږ په ښځو باندې فشار راوړو، چې زور راولي، تاوتریخوالی راولي، بدمرغي راولي، ټوله دې ښځې په پښه کې ورختموي.
په کوم شمېر باندې نجونې راتللې، په کوم شمېر استادانې راتللې، کله چې مکتب، پوهنتون دا شیان بند شول، څومره ښځو نجونو مخه کړله صحي برخې ته؟
موږ په مجموعي صورت سره په دغه دیارلسم د قوس باندې هم موږ حدودا 50 نفر استادان لرو. 50 نفر خزینه استادانه نارینه خو لا پرېږده. فکر کوم چې تقریبا 600 نفر نجونو کې دي د درس لپاره راتللې، له بغلانه، له بورکینه، له دانینه، له نارینه، چې له هر جنې زور درلوده، توان درلوده، له همغه جنې به راتلې. ولو چې پلار کوم چې هم وایي دوی راتللې درس ویلې، سره له دې چې فیسونه ډېر لوړ وو، د لپاره چې وضعیتونه اقتصادي ډېر خراب دي، د چا چې پلار مو چې هم دوی راتللې، د چا چې پلار عریضه نویس هم هغه راتللې. دغه پرون د محصل پلار عریضه نویس وو، هغه راغلی وو، فکر کړی وو چې موږ د فیس لپاره دوی منې کړې دي. کله چې راغی موږ ورته چې نه، دا د فیس مثلا ده، بلکې دا د طالبان د فرمان له لاسه ده.
دغه نجونې څومره امیدواره وي چې دغه دوه کلن زده کړې په سي برخه کې دوی ته غنیمت د طالبانو په حکومت کې؟
په رښتیا درته وایم، اکثر نجونو کې په دې امید دا برخه ویلې چې که قابلګي ولولي، که نرسنګي ولولي، که پروتیز ولولي او که رواني روغتيایي برخه ولولي، نو دوی په یو دفتر کې، یو کلینیک کې، یو شفاخانه کې وظیفه واخلي، دوی به بیرته د خپل کورنۍ اوګه وګرځي. د هغوی لاسنیوای به وکړي، د مور، د پلار، د ورور، د بلې خور، د وړې، د غټې. خو په دې رقم چې دوی داسې یو څه، داسې یو خیانت، داسې یو ظلم د نجونو کوي په حق ته وکړه، نو تاسو فکر کوئ کله چې 200 نفر نجونو کوي دلته موږ محصله ولرو، 200 کورنۍ ورسره په خفګان ناستې دي، د غم په ټغر ناستې دي، او دا ډېره سخته ضربه ده د افغانستان ټولو جامعې ته.
اول ځل لپاره تاسو د غږ واورېد، څومره سخته درته تمامه سوه؟
هغه ساعتونه چې تېر شو داسې سخت ساعت ویلې زرغونه انسټیټیوټونه بند شول، داسې مې ور وکتلې. نو ما به څه ویلې؟ دا خبر مې همدلته پرېښوده، تلیفون مې راواخیسته، چک مې کړه چې دا خبر رښتیا ده. چند منله راسره د رئیس صاحب میرمنې ته، نورو همکارانو ته، تدریسي معاون ته، مدیر ته، دوی ته مسجونه وکړل. دوی راباندې ملنډې ووهلې چې دا څه خبر ده. خو کله چې سهار لاړلو انسټیټیوټ ته او دا خبر رسمي سوله، نو د ټولو رنګونه داسې وو لکه دا د ما مخامخ زیړ رنګ. رئیس نه شروع تر آخرین ګارد او خلګک پورې هم ټولو زړل، او نجونو کې خو چې زړل زړل زوف هم وکوه، وغورځېدلې چندین نجونو کې زوف وکوه، هغه هم شفخانې ته ورسولې.
رواني اړخ نه داسې وضعیت یو څه ګوري، دا بیرته ترمیمېدلی سي؟
زه په رواني برخه کې استاذه یم، رواني روغتیا مزامین تدریس کوم. چې څه ما تجربه کړل او چې څه ما ولیدل، چې مې څه واورېدل، نو دا رواني او روحي بدمرغي به ډېر وخت په بر کې ونیسي تر څو چې دا بیرته روغ سي. په ډېره سختۍ کله چې پوهنتونونه وتړل شول، د ټولو سترګې انسټیټیوټو ته پاتې وې چې همدا به وي. نو یو څه مورال او روحیه یې درلوده چې شاید یو چیرته ورسېږي. نو اوس فعلا هغه روحیه، مورال، انګیزه، دا هر څه له منځه تللي دي. سره له دې چې زه د هغوی استاذه ومه، مګر ماته هم سخته ده.
بالکل، له رواني اړخ نه کله چې داسې یو موضوع سره یو څوک مخ کېږي، د ژوند په نورو چارو به څومره اثر کوي؟ مثلا په کور کې چار چلن سره، یوې ښځې په خوب باندې، یوې ښځې په خوراک باندې، دا څومره اثر لري؟
د داسې حالاتو تاثیرات، اثرونه ډېر لوړ دي. دا حالتونه چې راځي، دا ټول د همدغه چې ناڅاپه فرمانونو اثرونه دي چې وروسته لدینه به وګورو څومره لوړېږي. او روحي رواني حالاتو بدمرغي پس دی په افغانستان کې به ډیره لوړه لاړه سي، په ډیره لوړه کچه به موږ شاهدانو اوسو.
بله، ډاکټر صاحب، دوم راتوای چې د استادانو او د نجونو په زړونو، په سترګو کې څومره نفرت تاسو د طالبانو د نظام پر وړاندې ولیدې په دې حکم سره؟ ځکه تاسو ویل چې رواني برخه کې تاسو زده کړې کړې دي، بیا هم درس ورکوه، ډاکټر یاستئ، تاسو څومره درک نفرت د طالبانو په مقابل کې د دغو کسانو په زړونو کې ته سی برخه کې دوه کلن زده کړې مور باندې باندې کړې؟
زه به مې هغه خپله د خپل ځان د نفرت کچه دروښیم. پرون مازدیګر له وظیفې له مدیر مالی سره، یا مالی مدیر سره را روان وم، مخ مې ورواړه، ورته مې له مدیر صاحب ویل بلې، ما ورته ویلې دغه برقي اړې چې دي د لرګیو د قطع کولو لپاره، نو دغه اړې چې هر چا سره وای، او تللی هر چېرته یې طالب لیدلی او بند باندې پرې کړی وای، نو تاسو دا څومره ارزوئ؟
یعنی یوه ډاکټره چې هغه د خلکو ژوند رغوي، د طالبانو د حکومت بې ځایه بندیزونو دې حد ته رسولی ده چې د خلکو ژوند د اخیستلو فکر یې زړه کې پیدا سي؟
بله، نو دا وخت ماته هم خندداره ده او هم دردونکې ده چې کله د انسان روحي حالتونه څومره خرابېږي او د درد زغم پکې سفر کېږي، نو هغه د درد اوج پکې خندا تبدیلېږي. نن په اداره کې ستناستو، ټولو خندل، ختل، یو ځلې مې څوارو کتلې، امیل دې ټولو زړل. ما ورته ویل د درد اوج، د درد هغه لوړه درجه همدا ده چې بېرته په خپل ځانو خندئ.
بالکل، تاسو دا وضعیت څومره دوامداره ګوري؟
څومره چې د پانتنو امرسانی لا پاتې ده د لوړو تحصیلاتو،
یعنی د طالبانو له نظام سره د دوی دا کړنې همداسې دوامداره انګیری؟
بله، هیڅ شک پکې نه لرم، هیڅ نوه پکې خوالی به رانسي. نن استادانو یا همکارانو غوښتل چې نجونو کې ته روحیه ورکړي، مورال ورکړي. کله چې نجونو کې لاړلې، ما ورته همکارانو تاسو خو ښه خلک یاستئ، زه هم پوهیږم څه غواړئ روحیه ورکوي، مګر امیدوار یم چې په خپلو روحیو باندې همدومره باوري واوسئ، په دې چې نور هیڅ نوه روحیه هیڅ نوه باور په چا باندې نه ده پاتې.
په آخر کې تاسو پیغام غواړو دغو کسانو ته چې همدا اوس په کور کې نول سولې، دوی ته یو پیغام که تاسو ولرئ، د یوې ډاکټرې په صفت، د یوې استادې په صفت چې په دې برخه کې مې دوی ته تدریس کوه.
دردونکې ده، همدا زحمت لاسه ورنه کړي، یو ورځ به حتما دا ډله، دا خلک، دا جاهلین، دا زناور به مات کو، یو ورځ به مات کو، ډیر زر نه مګر حتما ماتو.
میرمن ډاکټر عمیرا فرهنګیار چې د ښځو د حقونو په برخه کې فعاله ده، وایي چې دوه کلنې زده کړې چې ښځو په سي برخه کې کولې، نه یوازې دا چې د نجونو لپاره مهمې وي، بلکې د دې زده کړو په مرسته دوی له نورو ګڼو ښځو سره هم مرسته کولی شوی. خو طالبانو د ښځو د روغتیا حق هم ورنه واخیسته.
مسئله حیاتی و انسانی انسان ها مطرح است. در قرا قصبات خانم در اثر زایمان از بین میره.
دا د انسانانو د ژوند مسله ده، اوس چې موږ ترې وهده سي ښځینه کارکوونکي درلودلې، هم د زیږون پر وخت ډېر شمېر ښځې ځکه مړې کېدلې چې هغوی په لرو پرتو سیمو کې اوسېدلې، سي مرکز ته یې لاسرسی نه و. دا هغه څه دي چې ما خپله کلیو ته د سفر پر وخت لیدلي. له دې وروسته خو دا ستونزه په ښارونو کې هم رامنځته کېږي، ځکه طالبانو په سي برخه کې دوه کلنې زده کړې چې قابله او نرسه یې روزلې هم بندې کړې. د ښځینه وو په زده کړو باندې بندیز د طالبانو د حکومت هغه کړنه ده چې په کور دننه او بهر یې غبرګونونه پارولي دي، خو بیا هم د دوی پریکړه نه بدلیږي. د کابل د طبي پوهنځي د وروستي سمستر محصله عقله چې لا د مخه په کور کې نول شوې وه، د خپلو ټولګیوالو په هکله وایي چې هغو همدې دوه کلنو زده کړو ته مخه کړې وه، هغه دی اوس ته هم ورباندې بندې شوې.
کله به چې دا بهانه کېده چې د نجونو یا د ښځو صحي سټاف یا د کارمندان کمبود، بیا به دا ویل چې نه، هغه د انسټیټیوټ شته، نرسنګ شته، قابلګي شته. نو اوس دا هم بند شو، یګانه هیله چې بعض شاګردان دپاره ولکه بس وخت به چې پانتونونه بسته شو، دویمه لاره چې شاګردان ځان ته پیدا کړي وه چې د دې حد اقل وکوی شي، دا خپله د زده کړې لاره ادامه پیدا کړي. لکه موږ زیاتره هم صنفیانو طب پرې وتړل شو، نرسنګ ته یې مخه راوړې، یا انجینري پرې وتړل شو، قابلګي ته یې مخه راوړې. نو دا د دې دویمه لاره وه. نو دا دویمه لارم شاګردانو وتړل شو، نو دا خو به بالکل ناهیل کوونکې ده، مکمل ناهیل کوونکې ده. دا یعنی مکمله توګه په مستقیمه توګه دا معنا لري چې ښځې هیڅ حق نه لري چې درس ووایي، ښځې هیڅ حق نه لري چې د خپلې ټولنې په پرمختګ کې رول ولوبوي. نو یعنی ښځه یا د کور دی یا د ګور، هغه عامه اصطلاح شو د منګه که نه لږ تاسو جریان کې د وخت نه مکتبونه ارشیا تړل شوي دي، خو یګانه امید چې بعضې خلکو دپاره او د بعضو نجونو دپاره، لکه څنګه مې چې وویلې، دویمه لاره ځان ته پیدا کړې وه. انجینري او قابلګي ډېر سره تفاوت لري، اما فقط د دې لپاره چې دا زده کړې لارې په مخ ونه تړل شي، انجینري په ځای د قابلګي شروع کړه، یا نرسنګ شروع کړه، یا ډاکترانو ام ډي ډاکتران لکه پنځم کال د منګ غوندې شپږم کال یو اخر کال یو هغه نرسنګ شروع کړي، یو ډیپلوم ورسره واوسي چې په هغه باندې یو ځای کې وظیفه وکولی شي. نو دا هم په مخ وتړل شو. نو مکمله یو ډېرې خواشینوونکې پېښه ده چې اوس وخت کې رامنځته شوه.
تاسو د طب د پانجي د محصلې په صفت دا راته وایي، کله چې یو څوک دومره موده له خپلو زده کړو څخه لرې پاتې سي د طبابت په برخه کې، دا څومره د هغه له ذهن نه هغه زده شوي شیان هم بېرته هېروي؟ تاسو خو د دوی د راتګ له پای نه په کور کې نه ول سي وایي، ځکه د کابل په طبي پوهنتون کې وایي او دغه نرسنګ په برخه کې، قابلګۍ په برخه کې نجونې تللې، په دې راته وغږېږي کوم شی چې زده کړي هغه څومره زر بېرته د دوی له ذهن نه پاکېدلی سي؟
د درس لړۍ خو داسې لړۍ ده چې ته همېش باید هغه سره تړلې اوسېږي، او که راشي طبابت برخې ته، طبابت برخه داسې ده چې همېش ته باید اپډیټ یا د زمانې سره تړلې اوسېږي، نوي اختراعات کېږي، نوي دواګانې جوړېږي، نوي عملیاتونه، نو ته باید همېشه زده کړه کې اوسېږي. او طبابت داسې برخه ده، نور که نور رشتو کې شاید تانه بېرته دومره پوښتنه ونه کړي چې تا کمپیوټر ساینس کې کوم نو علیکم تبابت دسه برخه رسیده الف نتیا پوری باید دی مریض تداوی دی پار دی تا پا یاد وسیگی نو تا چه دری کال است تا دی تبابت نلری کیگی نو تا دی طول اغزدک رو شان نلری کیگی دا لڑای تا نخطا خوری نو کلش دا لڑای تا نخطا او فرلنو تا بسنگ کوشی دکتر شی کنه دنیا تا آغا خپل آینده تا دی چکو ما هیل و آغا هیل در نزی لکر یاو رس تو مکتب تلار نشی و افته تو مکتب تلار نشی بیست دوائی مفته که مکتب تسرنی کی گیلار شی نو دی او داکتر دی پار چې دومره درس نه لري او سیگی بیا له خیره چې څه وخت به پویږي شته نشته دا وخت بهتر درس شروع کول به دا به ډېر سخت کار و سیگی او ډېر به دا لکه درس ویل هر شی یو دوره لري زده کړې دوره دا خاص غزواني وخت کې ده که نه چې دلته نیورونونه ډېر اوسیږي د په ژوند باندې مسؤلیتونه نی که جلکوي کاله کي مثلا واده یې نه یې کړی د ژوند مسؤلیتونه نه یې نو دا هماغه خاص وخت د زده کړې دپاره نو دومره کلونه چې پوزي نو دا بیرته د ده بیرته زده کول بیرته ځان طب کې داخلول دا به ډېره سخته خبرې.
تاسو په افغانستان کې یاستئ کله چې دا خبر خپور سه چې له دې وروسته به نور صحي انسټیټیوټونه ټول تړل کېږي او وتړل سول د خلکو وضعیت راته ووایه خپل وضعیت مو چې روحي حالت مو نور خوړلن او روحي حالت مو داره تو څومره منفي اغېزې وکړ
حدودا د ماښام وخت چې موږ د واټساپ کې سټوري او دا مسیجونه کتل چې دا مسیج ما وکړ اول مې باور نه کېده پس چې پوه شوم چې رښتیا ده یوه هیله مې چې پاتې وه چې شاید ما پانتونونه د موږ هم شروع شم او دغه د دې پرېږدي شاید موږ ته مې یوه لاره پیدا کړي باور کړه هیله مې لاړه ما چې دوه کلنې بعد کړم نو پانتون شروع کول خو بیخي ناممکنه خبر ده هماغسې غم او درد را باندې تېر شوی لکه په خپل پانتون بندېدو مې چې تېر شوی بېرته مې چې سبا ته د خپلو ملګرو وضعیت ولیدل لکه موږ بعضې هم صنفیانو چې قابلګي شروع کړې وه یا هغه یوه جلکۍ قصه به درته وکړم چې کله ورسره مخامخ شوم پانتون کې به دویم سمستر کې پانتون پس ودرېده هغه وخت کې چې طالبانو سر پچې راغلل نو اوس د نرسنګ په دویم سمستر کې بېرته په درسونه بستاسو نو راته ویې ویل دا مې هم دویم سمستر کې بند شو هغه هم دویم سمستر کې د غټ هغه لرزه به زما هېره نه شي چې کله دې دا خبر ماته وکړه نو دا څه دي نو څه رقم به ووایو د یو چا نه د ژوند هیله اخیستل به څه یو حس ولري که نه چې متداومه توګه هغه غواړي ودرېږي مقاومت وکړي یوه بله لاره ځان ته پیدا کړي هغه لاره ته واخیستل شي لاړ شي انګلیسي ژبې ته یا عربي ژبې ته چې هغه ژبه زده کړي هغه کورس دروازه پرې وتړل شي بیا یو ډاکټر لاړ شي یا انجینر لاړ شي قابلګي شروع که قابلیت دروازه ببند شینو د دومره استقامت نور لکوم شي چې هر وار غرزیدو سر د غالیب ته ودرېږي او به ته غرزه شي دا ډیر سخت ده
بله داره تو چې د تاسو په نظر ولې دا ډول چلند افغان خزو او افغان جنو سره کیږي
نو دا خو خبر ده چې ټول افغانان ذهن کده د ټول افغانان چې علم لري د ټول افغانان چې د رښتیا د اسلام په معنا پوهیږي هغه چا چې اسلام مطالعه کړی هغه چې قرآن کریم مطالعه کړی هغه چا چې حدیث مطالعه کړی د اسلام شروع د اقرا سره شوی حدیث علم چې تر ټولو زیات احادیث چا انتقال کړی هغه عائشه رضی الله تعالی عنها ده نو کله چې مسلمان اوسیږي د علم په اهمیت پوه شي بیرته افغان اوسیږي د کشور د پرمختګ دپاره غواړي کار وکړي نو همدا چرت ده موږ ته چې ولې داسې کار کېږي څه مشکل ده لکه داسې پوهنتونونه پېژنم چې هم استادان ښځې وي هم شاګردان یعنی ټول هغه ریسپشن کې چې نفر کښېني هغه ښځه وه کانتین کې چې هغه بسکټ شاګرد ورکوي هغه ښځه وه تر تلاشي د ځایه پورې هغه ښځه وه نو داسې یو محیط کې چې درس دروازه یې چاپ مخ وتړل شي نو دلته خو اسلام هېڅ شی هم نشته که نه د اسلام خلاف هېڅ شی هم نه نو دا هغه څه دي چې موږ ټول حیران یو چې څه شی علت ده څه شی ده چې دا دروازه یې په مخ تړل شوې چې موږ یې په علت پوهېدی موږ به د علت دپاره افغانان به د علت دپاره یو کار کړی وو چې علت یې نه ده معلوم
کله چې تاسو ځان سره فکر کوئ د دوی دغه کارونه چې ورځ تر بلې په افغان مېرمنو باندې فشارونه راوړي څومره د دوی د حکومت زوال پکې ګوري کله چې تاسو له ځان سره دا مسایل سنجوي د طالبانو د حکومت
نو خبر دې ستا کنه چې حکومت کې تر ټولو مهم شی عدالت ده کوم حکومت کې چې عدالت نه هغه به چپه کیږي که نه نو دلته عدالت پکار ده د ښځې او د نرانو په منځ کې عدالت پکار ده چې کله چې یوه ښځه جلکۍ دومره سپرس کیږي دومره سرزنش کیږي چې هغه د مکتب د شپږم سمنه نه پرېښودل کیږي هغې ته د کتاب اجازه نشته چې لاس کې ونیسي هغې ته د اجازه نشته چې پوهنتون ته لاړ شي نو دلته عدالت نشته نو دا خو معلومداره خبر ده چې د هر هغه اصلي افغان هغه افغان چې د علم ارزښت پوهیږي، د اسلام په ارزښت پوهیږي، د هیواد پرمختګ غواړي، د داسې حکومت په خلاف دی.
که څه هم د طالبانو په حکومت باندې دا خبرې اثر نه کوي، البته دا ثابت شوی ده په دغه تیرو درې کلونو کې، خو بیا هم تاسو د خپل زړه له درده دوی ته څه وایې؟
که مونږ دا نسل له منځه ځي، د مونږ نسل چې اوس د افغانستان ځوانه نیرو یو، ځوانه انرژي یو د افغانستان د پرمختګ دپاره، خیر مونږ د اجازه نه یو، خو یعنی فرض مثال مونږ اجازه نشوه نو دا ګړۍ خو به داسې ادامه نشي ورکولی. څنګه به یو کشور پیشرفت کوي چې ته د علم دروازې په مخ وتړي؟ نو بیا خو هماغه د اسپ او د خړو خاورو وختونه شو چې درس پکې نه و. نو یګانه شی چې یو کشور یو ځای پیشرفت ته رسولی شي هغه علم ده. نو بس همدا هیله مې ده، خیر که درې کاله ضایع شو، خیر که څلور کاله ضایع شي، خو دا د علم دروازې دي، یو پیشرفت دروازې دي، یو بل چا احتیاج نه اوسېږي. نورو کشورو ته مونږ کومک کوو په دې چې مونږ همېش کیو چې د نور کشورو خیرات ته ممکن، د بانک جهانی خیرات ته کینو، د آسیایی کشورو خیرات ته کینو، د اروپایی کشورو خیرات ته کینو. نو بس نام دا هیلم ده چې دروازې خلاص شي، که هر رقم سره دی غواړي، په هر حجاب کې، په هر نظام کې، بس فقط دومره دوش چې علم دروازې دې خلکو پر مخ خلاص شي.
دینی عالمان د ښځو لپاره زده کړه چې په اړه برخه کې بي د اسلام د دین له نظره ضرور او حتمی ګڼي، خو طالبان سره له دې چې خپلې کړنې د شریعت مطابق ګڼي بیا هم د اسلام دا رکن نه مني. دا خبره دینی عالم قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینې منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي کوي.
په حنفي مذهب کې به د دو سره د دو په مذهب باندې باید موږ خبرې وکړو. په حنفي مذهب کې د ښځو تجارت، د ښځو قضایا، د ښځو نور امورات دا بالکل مطلق جواز لري بلا قید و شرط. دو د هر چا نه په دې باندې ښه پوهېږي چې ښځه تعلیم حق لري که نه، ښځه د ډاکټرۍ حق لري که نه لري، خو مهمه خبره او اساسي خبره دا ده چې دو خپل جهالت او خپل هغه حماقت چې دو په زړه کې لري اماغه عقدینی ولیدی او دو غواړي چې د خزونه اوس په دې منګم نه پېګو چې دو د خزونه په کم جزا او په سزا کې دونی ولیدی یا کم شي بدل غواړي چې د خزونه واخلي. ځکه چې انسان په دې باندې پوهیږي چې د خزو تعلیم واجب دی، د خزو تعلیم د دو حق دی، د خزو تعلیم کورنۍ جوړي، د خزو تعلیم اولادونه جوړي، بیا دو مخه نیسي. نو یوازینې شی چې موږ ویلی شو دا د دو جهالت دی. دلته په نامه د ملا صاحب هیبت الله چې امیر المؤمنین لقب ځان ته ورکړی دی، ملت نه دی ورکړی، مؤمنانو نه دی ورکړی، هغه کله کله داسې یو فرمان صادر کړي د نامعلوم او د مجهول ځاینه چې نه سر لري، نه بسر لري، نه د اسلام پورې اړه لري. واقع دا دی چې د مسلمانانو د خجالت یو سبب کیدای شي، د مسلمانانو دپاره د تکلیف او د اذیت سبب کیدای شي. دغسې یو فرمان به دا را وباسي. او که ستاسې یادي، ما په اولو برنامو کې تاسو سره دا خبره کړې وه چې داسې فرمانونه به لا ډېر وګورئ، داسې فرمانونه به لا ډېر وګورئ، او د دې فرمانونو د دغه ښځینه طبقه، دغه باعزته طبقه چې په افغانستان کې اوسیږي، نور دې هم انتظار وکړي، داسې فرمانونه به وړي چې تعجب به ولو. ایمانن درته وایم چې زه په دې دومره دردېدلې یم، زه خپل یعنی لږ مریضم وم. تاسې ایمانن دله وایم چې د حکم سره زما د سترګو نه اوښکې تللي دي، ځکه چې د افغانستان وضعیت نور نه قابل د تحمل دی، نه د ښځو دغه وضعیت چې دی دا الله پاک حاضر دی چې زما د سترګو نه د دې مسلې سره اوښکې نور تللي دي، ځکه چې خپله عاجزي ګورو، خپله هېڅ نشو کولی، هېڅ نشو کولی، او دو د فرمان پسې فرمان، د دو د فرمان پسې فرمان، او هر فرمان د ښځو سره د دښمنۍ، هر فرمان د ښځو سره د دښمنۍ، بلکې دا د ښځو سره دښمنۍ نه، بلکې دا د اسلام سره د دښمنۍ فرمانونه دي. ځکه چې ته د اسلام نه مخکې روانې، ته د پیغمبر پاک نه مخکې روانې، ته د ابوبکر عمر نه مخکې روانې. یعنی دا په څه معنا؟ دا صرف په دې معنا باندې ده چې د جهالت او عقده د دو په زړونو کې تسې پوخ ځای نیولی دی، او د دو په زړونو کې تور داغ پیدا شوی دی. نو ځکه چې الله پاک فرمایي چې ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم، ومنه مهر لګولې د دو په زړونو باندې، د دو په سترګو باندې، او د دو په غوږونو باندې. نو ولې وایي دو نه حق وایي، نه به حق وګوري او نه به حق واوري. دو باندې هماغه مهر لګول شوی دی، دو حق ویلو تم عاجز دي، نشي ویلی حق ویل او حق اوریدی، نشي تحمل نه لري او حق ګوري منه، ځکه چې دا الله پاک لاندې کړی دي، او دا صفت الله پاک چالو لویلی دی. الله پاک منافقینو ته دا صفت ورکړی دی.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 44 شپږ سوه یو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره. اساسی او بشری حقوق. قدرمن دوستانو سلامونه میومنی. د اساسی او بشری حقوقونو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. په دې خبرونه کې یو ځل بیا د ښځینه زده کړو د ارزښت او اساسي او بشري حق په اړه خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، تیر اونۍ د طالبانو نظام په نجونو باندې هغه زده کړې هم بند کړلې چې دوی دوه کاله پسې برخه کې کولې. په دې اکله په ولسي جرګه کې د خلکو له پخوانی استازي سایمي خوګیاڼي سره خبرې کوو. خوګیاڼي صاحب، په پایل کې خو تاسو ته ستړمی شي وایو، بیا به درته ووایي چې تاسو خپله چې کله دا واورېدل چې په افغان میرمنو باندې دوه کلنې زده کړې هم په افغانستان کې بندې شولې، څومره بد اثر یې په تاسو باندې د یو میرمنې په صفت وکړ؟
ډېر زیاته مننه. سلامونه تاسو ته، تاسو د راډیو محترمو اورېدونکو ته. طبعاً کله موږ اورو چې د افغانستان په پوزه باندې هره ورځ یو نوی بندیز وضع کېږي، دوی د تعلیم د حق نه معلومېږي او د ژوند د اساسي حقونو نه معلومېږي. منفي اثر لري د افغانستان په ټولو خلکو باندې، خصوصاً په پوزه باندې، او بیا په موږ باندې هم همدا رقم ډېر بد اثر لري او خفه کېږي په دې چې هره ورځ د افغانستان ښځې د نوي بندیزونو سره مخ کېږي، د فشار لاندې دي او سیستماتیک ډول زیادې ټولنه حسېږي. نو موږ تاسو وویل چې دا نوې خبره نه وه، په اوله کې چې طالبان قدرت ته ورسېده د افغانستان د جنګو پر مخې د مکتب دروازې وتړلې، شپږمنه پورته بیا د پوهنتونو دروازې پرې وتړلې، او بالاخره د طبي نیمه زده کړو دروازې وتړلې. موږ تاسو پوهېږو چې په افغانستان کې څومره اړتیا ده ډاکټر ته، نرسې ته، قابلې ته، لابران ته، فارماسیست ته، په ښځینه څانګه کې. موږ تاسو د اول نه د دې د کمښت سره مخ نه وو. یعنې دغسې ښځینه چې په دغه رشتو کې تعلیم کړی وي، تحصیل کړی وي او خدمات عرضه کړي کم وو، مګر اوس خو بالکل چې دوی بندې کړي. کومې ښځې چې اوس هم په دغه رشته کې کار کوي، دا خاتمان زړې دي، تقاعد کېږي، اکثره په رشته ووتي. مایې دو هغه ځای ناستې به څوک وي؟ دا په دې معنا ده لکه چې ونه اوباسې د بېرته نیالۍ کې نه د خودشته شو، خلاص خره به څنګه هلته ژوند کوي؟ سبا د همدې خپلې ښځې مریضېږي. نو ما لپاره ډېره جالبه دا ده چې دوی خپله ښځه په یو زیږون باندې دا کېږي، مثلا تکلیف ورته پیدا کېږي، دوی به چاته وړي، چېرته به وړي، ملاته به وړي، چې دمه یې بل څه پرې کوي. خبره دا ده چې د افغانستان د خلکو سره، د افغانستان د ښځو سره، نوم د بشر سره دغه یو جنایت او خیانت دی چې موږ یې هم کلکو ټکو غندو او هم تشویش دی ورته. نو په دې ډول کې چې د افغانستان د خلکو په کومک باندې او د نړیوال ټولنه د افغانستان د ښځو خلکو اوري او دغه ستونزې ته د پای ټکی.
بله، که راسو دې ته چې له یوې خوا نه خو ضرورت ده همدغو کسانو لپاره چې زده کړې کوي، هم د نورو میرمنو لپاره دوی زده کړې باید ولري، پاره برخه کې بیا طبي برخه چې یوه برخه راځي. څومره بشري او اساسي حقونه د افغان میرمنو ورځ تر بلې تر پښو لاندې کیږي؟
نور بشري حقونه خو د افغانستان د میرمنو ورځ تر ورځې، یعنی پښو لاندې کیږي ورځ تر بلې ورځې. مطلب دا چې موږ تاسو موږ چې کله انسان د مور پیدا کیږي، ځینې هغه حقونه چې خدای پاک ورته هماغه د پیدایښت نه ورکړي، لکه د ژوند حق دی کنه، مسؤلیت دی. نو چې کله داسې بندیزونه پتا وځه کېږي چې ډوډۍ دنه اخلي، ډوډۍ کور کې ونه لري، کار دنه اخلي، تعلیم حق دنه اخلي، خو دا خپله منفي اثرات لري، صحت ختمېږي او هغه د شخصي په حساب کوچنی مسؤلیت ولري او امنیت ولري په ژوند کې، هغه هم مثلا ختمېږي. ځینې سړی چې مریض وي، نارمل نه وي، د هغه په کار ټول هر څه ارامه وي، هغې ته به څه ژوند وي؟ او بل که دوی د دې دعوه کوي طالب چې یاره ما په افغانستان کې امنیت راغوسته، زه خو بالکل ورسره په دې نه لرم او نه په مرخه ورسره کوم. خو چې افغانستان کې بی امنیتي وه، خو تا جنګ کولو، افغانستان کې بی امنیتي وه، خو تا انفجار انتحار کولو. دا اوس د ښار نو منځ کې خلک ویشتل کېږي، ته په دې پوه شي چې بس ډېر داسې قتلونه ګورو چې د ښار منځ کې راځي، یو سړی سر تپنچه ږدي تا ولي او بیا د قاتل نه معلومېږي که نه. نو دا څه رقم امنیت ته، زه خو بی امنیتي بالکل داسې حیرانه په دې یم. نو موږ وویل چې افغانستان ښځې ګوره، اوله کې د تعلیم د حق نه محرومې کړې، د کار د حق لپاره مې له هغه څخه پسند کړې په دولتي ادارو کې کار کول په غیر دولتي ادارو کې کار کول خپل بچی ته نه خبره کوله یو ماړی اړالو د ځی پیدا کول د هغې نه اخلاص کړي نو ته فکر کړه چې په افغانستان کې همدا اوس څومره خلک فخر کې ژوند کوي یعنی خلک غرمې ډوډۍ خوري بېګا ته ډوډۍ نه لري او دوی دا خبرې د دوی مشران وکړي چې موږ د خلکو د نفقې ذمه واردار نه یو که نه دا کار نه شو کولی شته د دې دعوه کوي چې دا حکومت دی او نن هسې حکومت ته دې ذمه واردار شي بد خلک ډوډۍ ولري خلک کار ولري خلک تعلیم حق ولري مګر هر ورځ یوه د بل ورځ پسې دغه بندیزونه ډېرېږي ښځې د پارک تګ نه محرومې شي چې پارک ته نه ځي هغه ښځې چې مریضان دي پارک ته نه ځي هغه به وګرځي هغه چېرته وګرځي مثلا ښځې د سفر ته نه ځي یو سړی مثلا دغه نه لري محرم نه لري مړی مړ دی زوی نه لري آیا دا ښځه به په ژوند کې حج نه کوي دا به نه ځي حج ته به نه ځي دا به بل مریض ورته پیدا کېږي پاکستان ته به دا څنګه ځي یا به بل چېرته څنګه ځي ننګرهار نه راځي کابل ته یا خاندار نه راځي کابل ته دا به څنګه راځي دا مړ کېږي دا باید ډاکټر ته به نه ځي نو خبره دا ده چې د آخره کښې وویل چې د ښځو غږ بېخي دغه دی ساتر دی باید د ښځو غږ باید وانو اوس موږ ویل د مطبوعاتو کښې څومره ښځه پار کوو دا وایه چې کوم مخونه پیپر کړه او بیا بالاخره غږ یې ساتر شو یعنی څومره ښځې ما هلته ګوره بېکاره کړې ما دغې نه تلویزیونو نه ما کور وشي د رمزما نه په کور وشي دا ټول هغه مشکلات دي چې د افغانستان ښځې هره ورځ تجربه کوي موږ ویل د راژیاګانې ګوره ښځو په کار کولو ځان ته ارال نقصه پیدا کوله هغه هم په کور وکړلې ښه اوس خو که تاسو ضرورت لرئ مثلا سړي ځي سلوانۍ ته ځي خپله ږیره دغه جوسر جوړي همدغسې ښځې هم ضرورت لري چې لاړ شي راجګا ته لاړ شي هلته ښځو ورته کار کولو هېڅ ممانعت د اسلام د نظر نه دي کې نه و تاسو ګوره هغه په کور وکړلې یعنی د افغانستان د ښځو سره هره ورځ دوی باندې یو نوی بندیز یو نوی محدودیت فقط دوی چې راغلی دی ټول پام هم د ښځو ته دی هره ورځ چې دوی فکر کوي چې وګرځېږي سبا ته فرمان ورته صادق وي یو بندیز به دوی ولګوي او هغه د ژوند د ټول مظاهره دا کړي بې برخې کړي
بله خوګیاڼي صاحب د افغانستان وضعیت ته په کتلو سره اول دغه افغان نجونې مېرمنې د خپلې کورنۍ لخوا هم البته ټول نه ښویي یو شمېر ښیي چې نه حمایت کېږي دوی په څومره سختۍ ځان تر یو ځایه رسوي مثلا مکتب ته ځي پوهنتون وایي او د خپلې خوښې وړ رشته ټاکي په کورنۍ کې څوک له دې سره همکاري نه کوي چې نه کوي کله نا کله د دې د زده کړې خنډ هم ګرځي دوی په څومره خوارۍ باندې اول له خپلو کورنیو سره مبارزه کوي البته ځینې کسان
ټولنه یوه سنتي ټولنه ده او ځینې کلتوري محدودیتونه پکې شته کله چې خور لور پوهنتون ته پرېږدي په دې کور کې اوله کې د دې مبارزه د خپل پلار سره په کار ده چې پلار باید په دې خاني کې زه مثلا ځم پوهنتون ته زما درس وایم وظیفه اخلم پلار که ډېر تعلیم یافته وي روشنفکر وي د ورونو سره ګزاره ډېره سخته ده ورونه باید په دې خاني کې چې وایي موږ باید لاړ شو درس ووایو تعلیم وکړو که دا ورونه یم ښه وي نو عقل هغه د تره زمانې شاوخوا د کار چېرته اوسېږي وو چې لس مو پرېږدي چې دا په لورګان باندې تعلیم کوي دا په لورګان باندې مکتب وي اکثر ورسره خستر کورته نه ګوري او سرته ګاته به ورسره کار نه کوي چې لورګان دې په کور وکړي لورګان دې په کور کښې نه تشویف دی ته چې باید مخکې هغه دې نه چې قانوني سیم پوره شي باید واده یې کړي او تعلیم پرې ونه کړي که نه دا خو مشکلات شته او اکثر هم په کورونو کښې نه حمایت کېږي هغسې چې موږ په کورونو کښې زمون ته ارزښت ورکوو هغسې چې کورونو کښې موږ زمون دپاره خواري کوو او هغسې چې موږ کوشش کوو چې زمون هم تعلیم نه وکړي او هغسې شرایط ورته مساعد وکړي لوبان دپاره ډېر کم که مساعد کړو ډېر کم ډېر کم پلورونکي ډېر کمې کورنۍ دي که دا کار وکړي او متاسفانه چې بیا ځینې کورنۍ که پیدا هم شي چې دوی وغواړي په لوبان باندې لکه د زمون غواړي تعلیم وکړي درس کوي او هغو دپاره اوس طالبان یو جنجال او یو شی شو چې دغه کوم بندیزونه د تعلیم دپاره چې په دې ښځو د وضع کړل دا درې کاله دا لوبې تعلیم کړې په کورو کښېنولې نو ته فکر وکړه چې دا به یعنې په کلونو کلونو د افغانستان نسلونه دې تاوان ورکوي یعنی دا یو نه جبرانېدونکې پېښه ده ځکه چې فکر وکړه چې سړی څلور کاله لوړ زده کړې سړی کوي پوهنتون ختمېږي خو دغه څه کال څلورم کال مو شروع کېږي نو څلور کاله سړی ته په کور کښېنه وه په اتم کښې یو ماشوم وه هغه دولسمه فارغېدله که فاکولتا کښې وه هغه فارغېدله که د دې پوهنځي کښې وه هغه فارغېدله بدبختانه ته په داسې وخت کښې دا ښځې به په کورو کښې چې کله د هغو اخرنی امتحان شي او ځي هغو په دې امید دي چې امتحان به خلاص شو نو سرټیفیکټ به اخلم یو ډیپلوم به اخلم او سبا به ځم چې به کار کوم او خدمات به ورسه کوم خپلو وطنوالو ته یا خپلو کورنۍ ته به خدمت کوم هغه ته وخت لا هغه واسطه ما هغه شوا بس تاسو بیوونی سی فرمان صادر کې جواب چې راشب کوکین
کله چې صحیح زده کړو په برخه کې مثلا طبي پانتون بانس نور پانځي بانس ول بیا اکثر انجینو هم دغه دوه کلن زده کړو ته مخه کړله که څه هم کله چې یو څوک له انجینرۍ نه راځي دوه کلنې سي زده کړې کوي قابله جوړېږي نرسه جوړېږي او یا هم دوی د کابل طبي پوهنتون نه راځي دلته دوه کلنو زده کړو ته مجبورېږي واضح خبره ده چې دا پنځه یو بل سره فرق لري مګر د دې لپاره چې دغه زمینه برابره وه دوی راغلل او دا یې شروع کړلې داسې انجینې شته چې همدا اوس په دویم سمستر کې دوی پاتې دي دغه رواني ضربه چې دوی ولیدله تاسو څه فکر کوئ دا بیرته د دې ترمیمېدل امکان لري
ښه لکه څنګه چې تاسو ویلي اکثره جنکۍ دې ته مجبوره شي چې خلاف د رشتې دوه زده کړو کړي وایي سړی انجینري لولي څلور کاله درې کاله بې راځي نرسنګ یې قابل لګي ته زخکي خو دا د مجبورۍ کې مشوره کاکېږي دوی پوهېږي ته جواب شته تر اوسه اجازه شته نو کېدای شي دې نشم پخور کړي نو بېکاره شو باید تعلیم وکړو او په دې رشته کې او دوی چې په دې حالت کې جواب وایي چې دوی فارغېږي دوی جواب وایي بېټې په کورو کوي هغه دوه کاله د څلور کاله خواري کابل پوهنتون کې د منځه راړي دوه کاله خواري چې زده کړې ده د منځه
افغانستان منو لپاره په افغانستان کې ضرور ده ځکه کله چې خځینه مشکل ولري نارینه ډاکټر ته وروستل افغانستان غوندې ټولنه کې ډیر سخت ده په دې باندې ټول پوهیږي دا کارونه څه معنا لري دا کارونه ولې کوي ولې ښځو باندې ټولې لارې بندې
یو خو ټولنه چناتی ده بل د اسلام د نظر نه یعنې نه غواړو اکثره دغه موږ چې ډېر روشنفکره خلک نیو چې لاړش نارینه ډاکترانو ته لاړ شو دی کله چې د ښځینه موجودیت وي که نه وي او لټوي او ښځه ډاکتره لټوي د معاینات ورسره کوو یعنې په هغه نور کومې کورنۍ چې په اطراف کې پراته دي هغوی په ډېر سختۍ باندې ښځینه ډاکتره دي نارینه خو څه کوي نو ماته وایي چې ښځینه ډاکتران موجودیت په افغانستان کې ډېر زیات مهم دی هم په دې خاطر باندې حق خارج کې وي یو کاناډایي او امریکایي که نارینه ته ښځینه ته هغه ته پروا نه کوي که هغه چاته ورځي پروا نه کوي خپله تداوي کوي مګر ته خو مسلمان یې ته خو پښتون وي ته خو افغان یې ته ولې کوشش کوي چې زمینه دې ته برابره کړي چې باید ښځې نارینه او ډاکترانو ته لاړ شي پر سبا یو څوک مړ کېږي نو خو مجبور دی چې هغه بیرته ښځه پیدا نه کړي نارینه ډاکټر ته وشي څنګه بهستا وجدانې باندې خدا په همدې معنا ده چې کله ښځه بندوي په کور کې نه وي کور نه پرېږدي تعلیم ته لور نه پرېږدي تعلیم ته نو خو مجبور چې بیا به ټولې ښځینه مریضانې ځي نارینه او ډاکترانو ته وځي نو په دې خاطر باندې دوبۍ دا کار ونکړي او د افغانستان د خلکو لپاره ډېره زیاته مهمه ده چې دوبۍ ښځینه ډاکتران ولري ښځینه میډوایف ولري ښځینه قابلګانې ورسره ولري نرسان همدا رقم لابراتوار کې باید ښځینه ورته کار وکړي ماته فارماسیستان باید ښځینه اوسي چې دوی دوا تجزیې ضرورت دی ډېر زیات ضرورت دی په افغانستان کې او طالبان ډېره غټه سا وکړي غلطي کوي په دې کار سره نو ماته وایي چې د دې تاوان به د افغانستان خلک پرې کوي دوی خو ویلن حکومت یې شاید سبا به ځي چې دا سبا هم دوام کړي خو دا کال دې نور دوام کړي دا دوه کاله نور دوام کړي مګر د افغانستان خلک موضوع د تعلیم د بندیز د موضوع تاوان ورکوي ځکه چې ښځې به کورو شي ښځې چې مشران دي هغه ډاکتران څنګه یا به مړه کېږي یا به تقاوس کېږي یا به کومه خواته ځي یا به د کار حوصله نور نه لري مګر په یوازې موږ به نور نه لرو نورې جنکۍ نشته چې لاړ شي په وینخانه کښېني لاړ شي په بس سر شي لاړ شي په دواخانه کښې کار وکړي یو ډېر غټ تاوان دی د افغانستان د خلکو لپاره او بل د افغانستان د ښځو لپاره
نو کله چې په پیل کې طالبان د دویم ځل لپاره راتلل اکثره کسانو په دې باندې خبرې کولې چې دا طالب هغه د شلو کلو مخکې طالب نه ده دا اصلاح شوي خلک دي نجونې به مکتب ته ځي کځي به کار ته ځي رسنیو کې دا ډول تبلیغات دوی ته لیدل کېدل چې دا خبرې کولې مګر هر څه برعکس ول هماغه طالب چې شل کاله وړاندې دا اوس هماغه طالب ده شل کاله پنځه ویشت کاله وړاندې چې دا هماغه کسان دي دغو کسانو سره له دې چې روشنفکره ولې دا تبلیغ ورته کوه اوس به دوی خلکو ته څه ځواب ولري
دلته څو شی دي یو خو هغه وو چې ځینې کسانو د هغه سیاسي پلوو ته لابي کوله د هغې حکومت نه یا ناراضه وو یا نو هغه حکومت هم دوی خوړلی وو هغه حکومت هم د دوی سره وو همداسې کسانو چې
منافقت او د طالب لپاره لابي کول چې طالب راشي طالب پانه طالب نه دی یو دوی په توافقات کې بده څه نه او تاسو خو کورو کې نه وي او تاسو خو تعلیم زمو پرېږدي دا کار و سره خارجیانو نه کړی وي نه وي منلې کړی هغه ډېر غټ خیانت کړی دی غټه غداري کړی ده نو په دې خاطر باندې ځکه څوک شي دوی په توافقات کې موږ ته به ویلي دي نږدې نه به موږ سره خبرې کولې موږ ته به ویل چې نه طالب دې ورته اوس خصه تر دکتورا پورې اجازه ورکوي رشتې دوی غوږونه شته چې دوی وي چې موږ تر دکتورا پورې خصه اجازه ورکوو تعلیم ورکوو دا چې دوست منافقت کوي هلته ویلې یو شی دی او دلته باندې کوي بل شی نو دا بېله خبره ده که نه نو په دې خاطر باندې ما ته چې ځینې خلکو د سیاست له لحاظه دوی ته دغه کول لابي کوله او څه دوی خپله منافقت وکړي نو اوس نو زمونږ علم دا ده چې هغه چا چې د اول ځل دپاره د طالبانو سره خبرې کړي دي هغه د اسلام په موجودیت کې شوي وي نو هر څه هغه ته معلوم دی که چېرته همدغسې کیسه وي خو یو موضوع او که داسې کیسه نه وي دا شی د افغانستان ښځې باید د دې موضوع نه وي قرباني شوي موږ هماغه قیم چېره ولي چې د افغانستان ښځې باید د دې سولې قرباني نه شي که نه د سولې پروسې چې دلته راځي دا باید د دې قرباني نه شي او متاسفانه قرباني شي بس بله نور اما چا چې دوی سره مذاکرات کړي دي افغانستان د حکومت سره خو یې مذاکرات ونه کړو اما خارجیان سره یې کړي دي او دا موضوع باید هماغو حل کړي که په رضایه د هر کله هر کله کې باید حضور وي حل
د افغان مېرمنو ګیله دا ده چې نړیوالې ټولنې هم دوی له پامه غورځولي دي ورځ تر بلې هغه چې دوی ته پاملرنه نه کېږي لکه په پایل کې چې وسوله چې دوی به د ښځو دفاع کوله ویل به یې چې دوی حق د زده کړې لري د کار لري مګر اوس نړیواله ټولنه هم دومره بس نه ورباندې کوي چې یو څه چې افغان مېرمنې خواشینی کړي هغه دا ده په دې اکړه تاسو څه وایي ولې نړیواله ټولنه افغانستان له پامه غورځوي
ګوره نړیوال ټولنې لپاره په سیاست کې هر چا ته خپلې ګټې مهمې دي نه د افغانستان ښځې ځکه که د افغانستان ښځې دوی لپاره مهمې وي نو دوی چې کله دا توافقنامه ترلاسه کوله وایي د طالبانو یو قوي تضمین حاصل شوی وي هملته په دوحه کې د افغانستان ښځې باید متضرره نه شي په دې پروسه کې صحیح ده حکومتونه ځي او راځي که اشرف غني لاړو طالب راغی که طالب ځي سبا به یې بل څوک راځي بل څوک لاړو بل څوک به راځي حکومتونه چینجېږي مګر خلک متضرره کېږي نه که نه دا باید دونه یو قوي تضمین حاصل شوی وي او ما ته وویل چې نړیوال لپاره خپلې ګټې مهمې دي نو خبره دا ده چې هغو ته خپلې ګټې مهمې دي دا چون د افغانانو مشکل دی خپله افغانان باید حل کړي افغانان باید فشار راوړي په طالبانو باندې هغه فامیلونه چې اولادونه یې مثلا همدا اوس بې تعلیمه دي هغه خویندې د موږ او تاسو ګورو چې د خارج کښې دي ښکرته پورته ګونډې وایي لا تر اوسه چې طالبان په رسمیت نه پېژندل کېږي همدې ښځو د مبارزو نتیجه ده چې منډې وایي او غږ جېږي او د افغانستان د ښځو حقوق د پښو لاندې شوي دي یا بشري حقونه یې نقص شوي دي نو یو خبره همدا هم ده او نړیوال خو مرته دی چې هغو نسبت دې ته چې د افغانستان ښځو ته درجې ورکړي خپل منافعو ته درجې ورکړي
هغه مېرمنې چې په بهر کې دي واک لري مثلا د دې ازادي لري چې دوی د افغان مېرمنو حق په افغانستان کې غواړي هغو ته مبارزه وکړي دوی ته څه کول پکار دي چې دوی افغان مېرمنې یوازې پرې نه دي که نړیواله ټولنه پرې دي که طالبان ظلم ورباندې کوي که هر څوک یې کوي مګر ډېرې روشن فکره هغه مېرمنې چې تحصیل یې کړی په بهر کې لرو یا پخوا راغلې وې یا له روسي تحول څخه وروسته راغلې دوی ته څه کول پکار دي چې د افغان نجونو افغان مېرمنو اساسي او بشري حقونه وغواړي مبارزه وکړي او تر هغه وخته یې وغواړي تر څو یو نتیجه ورکړي دوی ته څه کول پکار دي
ګر چې دو په نسبي شکل مبارزه کړې ده او زه راضي مم ته نقصان دا څو خویندې زموږ ستاسو چې همیشه غږ جګوي او منډې رامنډې وي دوی کار کړی دی خو زما هیله د افغانستان د ښځو نه چې بهر کې دي او حتی دوی د متحدینو چې دوی ورسره کار کوي هغو هلته باید دوی لابي وکړي او دوی باید منځ کې همغږي ولري همغږي په دې معنی چې که په اروپا کې سړی غږ جګوي دلته په امریکا او کاناډا کې باید ورسره جګېږي که په پاکستان په ایران کې څوک غږ جګوي دلته باید په کاناډا امریکا کې وسره دا غږ بدرخه شي او ورسره جګ شي که نه نو په دې خاطر باندې اول خو دوی په همغږي پکار ده کله چې دوی همغږي خپل موضوع کې پیدا کړل ده بیا او دوی په دې پوهېږي چې څوک تاثیر ګزاره دي مثلا په منطقه کې څوک تاثیر ګزاره دي هلته باید خبرې وشي فشار راوړل شي څوک دلته په نړیواله سطحه د افغانستان په سیاستونو کې څوک تاثیر ګزاره دي د هغو سره باید خبرې وشي او فشار راوړي که طالب ته اول خو کومک یعنی که موږ چې بالکل کومکونه پرې بند کړو خو ضربه د افغانستان خلک ګوري د افغانستان ولسي ګوري مګر طالب ته کوس هر هفته دو پیسې ورلېږي دغه پیسې باید مشروطې کړي ته د افغانستان ښځې د تعلیم ته پرېږده مکتب ته پرېږده تا ته زه پیسې درکړم کې بندې دي کېږي که نه خو د حکومت به یو ورځ هم دوام نه کړي
او کنړیوال کې خو دغه سې امریکایان غوړ خدای سره دوی کې خپل کومکونه دې بند کی او یې هغه ورته مشروط کی چې د افغانستان په کاټه پرې دې د افغانستان په تعلیم ته پرې دې نو په ترګه چې موږ یو همغږي وندرو اتفاق وندرو په یو نظر نو وسیګو نو سخت دا مبارزه کول خو بیا مهیده مې زده چې په یو نظر وسیګو همغږي ورو فشار او ځکه موږ کول شو دا مونډه کول شو چې څنګه سلام شو دا موضوع دا وی کول شو انتقاد کول شو خبرم کول شو رسامي ته وتل شو افغانستان خزه په دې امکانات نه لري موږ ولې دلته چرچې خپل حق لپاره غږ جوړونه د شتګان سره سره هم برخورد شو نو هغه هم د موږ د ورون ته ضرورت دی اوس ما هیله د افغانستان د ډاکټرانو چې ده د افغانستان خزینه ډاکټران نرسان دوه دی وقفه هیڅ وظیفه نه ځي نه د شپخانې ته ځي نه د کلینیک ته ځي او هیڅ ځای ته نه ځي وقفه دوه کړو کې د خپلو نورو خوندې لپاره ودې ګوري چې نارینه ته مشکلات سره مخ کېږي همدغه طالب سره مشکل سره مخ کېږي چې د خزینه ډاکټران شپخانه بنده وي دوا پرې بنده وي لابراتوار پرې بند وي چې دوه خون مریضان مړ کېږي که نه مړ کېږي نو پس د هغې نه دوه په دې پوهېږي چې دلته د ښځو شتون او څومره ضرور دی او څومره ورته ضرورت دی په افغانستان کې
بلې خوګیاڼۍ صاحب افغان مېرمنې کله چې دوی د خپلې ستونزې ویني مشکلات ویني نو یوه ګیله دوی ته درېږي کوم کسان چې بهر دي لکه څنګه چې ضرور ده د دوی د حق د غوښتنو په برخه کې دوی مبارزه نه کوي یا دا څه کمی کوي دوی ته به د تاسو ویل څه وي
زما ولم دا دي چې وجدان دا زمونږ د هرې ښځې وظیفه ده په هغه ځای کې چې موږ تعلیم کړی دی په هغه ځای کې چې موږ کار کړی دی خصوصا زموږ د ښځې چې د هغو نوم رایه اغوستې دي هغو موږ اعتماد کړی دی او موږ یې د مشرانو یا د په صفت ټاکلي یو یو اعتماد مهنه دا که موږ ژوندي وو که په افغانستان کې وو که د مشکلاتو سره مخ کېدو باید دا کار کړی وو که اوس بهر وو خو زمینه ډېره راته مساعده ده کار کړی کې هره ښځه باید دا کار وکړي د خپل خور دپاره د خپل مور دپاره د خپل ورندار دپاره د خپل د ترلو دپاره د خپل قوم دپاره بالاخره خپل هېوادوال دپاره باید دغه جیکي او مبارزه ورته وکړي
بله یا دوی ته به څه ډاډ په آخره ولرو چې دا ورځې تېرېدونکي دي دوی د خپل روحیه له لاسه نه ورکوي دوی ته به څه ډاډ ولرو په آخر کې
دا واضح خبره ده چې هر شپې پسې رڼا شته سهار شته هر شپې پسې شته ابل ځل طالبان راغله تقریبا هغه وخت کې موږ کار کولو خو کورو یې کړلو حتی کور کې به مې پټ شاګردان ته درس ورکولو زما خېدي کې ننګرهار کې یو ډېر معلمان ما سره وي د ولسي ادارې معاون وه نو کورسونه مې جوړ کړي وو د خپلو معلمینو ته مې ځانګم جنافې ته کور کې درس ورکولو دروازه یې راغله دروازه تو ولې راته چې ترپلې مو درې درو واسه پاین ته کېته د ماشوم راغی درس ویلو یو به څه خبر نه یم موږ دا سخت تیر کړی د فقاده موږ ول د شل کلم بیا غره کار مو کې منډه مو کړو را منډه مو کړو تر په لوان هم ورسې دو بولاس کلم ته تیر کړ یعنی هغه شپې په سی وړانا و او دې شپې په سی وړانا شته بچ نه کې هیڅ کله خپل امید را سور نه کی کوشش تر کې چې ځان مصروف کې خیر دې کړو تعلیم دې تړلې دې د سی مهارتونو دې بوکو کې دوه یا تی یا دې کوشش دې چې پور کې دو یو څوک مثلا فاکولټه ویل د پکور ناس دا کول شي کور نور واښوان ته تدریس کوي چې دا ولا سم ویل کې چې هغه د اخور شوګم کې دا غي د پاره درس ورکوي چې دوی چې کله مثلا د زمينه به برابرۍ دوی زمو مکتبونه ته دوی په خو ولاړ دي
ډیره زیاته مننه خو ګرني صاحب تاسو باندې سلامات اوسئ
ژوند اوس ډیر من
درن دوستانو دا د دې ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د میرمنو د زده کړې په ارزښت او حق باندې خبرې وشولې په دې خبرونه کې موږ سره میلمه او پولیسي جرګه کې خلکو په خاني استاذي سایمه خوګیانی تربیه پرز کې چې است علامه مال او ملګری
پکی